آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکم. په هلمند کې د ګلونو مینوال کم شوی.
په پښتونونو کسانو د خپل کورونو د زینت او د شایسته په اړه ګلانو څخه استفاده کول.
په دې ترس کې دا مسله راسپړ.
ګل د خپل سمبول دی، خپل د ادبیاتو روح دی.
د حمیم جلالزی شعر لرو.
زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم. ته چیرته سوال د امتحان یې چې ځواب دې کړم.
ریحان بابرای هم غزل لري.
د غم د کویلې لغره را غلی مرغلری پستر گو کې می وش کې زلبلان دی ګرځوم.
د کندهار مجله یو چل بیا منظمه چاپیشي.
د سیاست د بدل سره به خامخا یو د سیو دوی درې میاشتې تعلق په چراغلی
او دا به هم ووري.
افغانستان از سایلنت نیشن، نو میوزیک از الاود ان افغانستان.
افغانستان خاموش ملت دی، هلته موزیک ته اجازه نشته.
ګلونه په ادب او هنر کې له پیړیو پیړیو راهیسې خپل سمبولیک نقش ادا کوي. ګلونه په ادبیاتو کې د داسې وسیلې پیس پیژندل کیږي چې خبرې نه کوي خو هم مننه کوي، هم بخښنه غواړي. ګلونه هم د مینې سمبولونه دي، هم د دوستۍ، هم د ښایست، هم د روغتیا او هم د مرګ. ګل د پاک لمنۍ نقشه هم ده او د هیلې او آزادۍ سمبول هم. په ادبیاتو کې د ګل د دغه پراخ حضور په اړه مې د استاد نجیب منلی نظر اخیستی دی. مخکې تر دې چې د ښاغلي منلی نظر له تاسو سره شریک کړم، هلمند ته به مخه کړو. د افغانستان په دې تر ټولو لوی ولایت کې د ګلانو او نیالګیو کاروباریان د پسرلي په دې درشل کې وایي چې پیرودونکي کم شوي دي. تفصیل له بصیر الحق عادل پوراپور کې.
د پسرلی پر اتلو سره د افغانستان په ډیری سیمو کې د چاپیریال او کورونو دننه د ښکلا لپاره خلک میوه لرونکي نیالګي او ډول ډول ګلان اخلي، خو په هلمند کې د تازه ګلانو او نیالګیو کاروباریان وایي سږ کال پیرودونکي کم دي. له دې ډلې شیراغا ازادي راډیو ته وویل.
اوس پیانا خو درې ګلاب تېره بل شی دی، خاص نه وړي خلک. لیمبو و نارنج و یکلتوس درخته شته، دغسې دا څنه څه درخته شته، خو نور نلخانی هم په څنګ کې ورسره شته. نسته پیلان سږ کال بیخي سیاید نسته، وړي نه د خلکو اقتصاد ډېر کمزوري دی، وړي نه او بل شان هم یخ وهلي دي.
دا چې ولې په هلمند کې د ګلانو او نیالګیو اخیستل کم شوي، هلمندیانې لامل اقتصادي ستونزې ګڼي. د هلمند یو تن اوسیدونکي لال محمد صفا ازادي راډیو ته وویل.
پخوا په ورځې د پاتېرو کې د هغوی د ښایسته پاره، د تورو د ښایسته پاره د ګلانو څخه استفاده کېدل، او همداشان شتمنو کسانو د خپلو کورونو د زینت او د ښایسته پاره د ګلانو څخه استفاده کول. ولې متاسفانه د پخوا په شان باندې خلکو اقتصادي وضعیت پر غالب باندې پاته نه دی، اقتصادي وضعیت کمزورې سوی دی، خلک پیسې نه لري، او د دې پر ځای باندې چې پر طبیعي ګلانو باندې پیسې مصرف کړي، نو بیا مصنوعي ګلان په ارزانه ډول تمامېږي او د هغوی څخه استفاده کوي.
په هلمند کې د طالبانو د کرنې ریاست په یو خبره کړې اعلامیه کې د یاد ریاست د مسؤل مولوي نظر محمد صدیقی په حواله لیکلي، سږ کال به هلمند کې پر خلکو یو لک او څلوېښت زره میوه لرونکي او بې میوې نیالګي وویشل شي چې پکې زینتي بوټي او ګلان هم شامل دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېری خلک وزګاره شوي، له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې هم په مشکل سره پوره کوي. په دې سره ډېری هغوی چې آزاد کاروبار یې کاوه هم زیانمن شوي دي، او پخوانی بازار نه دی ورپاتې چې د ګلانو او نیالګیو پیرودونکي هم ترې بچ نه دي پاتې.
د استاد شمس الدین مجروح یو بیت دی. د نرګس له سترګو جار شم په ګلزار کې، هر څه ویني چاته نه وایي حالونه. ګلونه د افغانستان په ادبیاتو کې او د ټولې نړۍ په ادبیاتو کې مهم نقش لري. کوم شعرونه چې بشر ته د لرغوني یونان له زمانې پاتې دي، په هغو کې هم ګل مهم دی. په لرغوني یونان کې ګل د ژوند او زیژون نقشه ده. ګلونه په هغه وخت خدای ګورو ته قرباني کېدل. هم به یونانیانو په ودونو کې ګلونه ورسره اخیستل، هم به یې د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې ګلان ورسره وړل. ګلان په ځانګړي ډول په شعر کې ډېر یادی شي. علت یې څه دی؟ د استاد نجیب منلی نظر مې اخیستی.
ګلان خو په خپله د ښکلا سمبول دی، او په همدې خاطر په شعر کې ډېر نقش لري. دا چې ګلان ولې د ښکلا سمبول دی، دې باندې هم خبرې کېدلی شي. ګل په طبیعت کې د دې لپاره جوړ شوی دی چې حشرات جذب کړي، تر څو چې ګردافشان ټول نو د یو د کشش یو عنصر پکې شته او دا کشش د ښکلا تعبیر دی.
یعنی تاسو ویل چې کشش پکې شته، یو اړخ ته که چېرته څوک توجه وکړي ګل هم باسره هسته څه ویل لري او هم شامه هسته څه وایي. فکر نه کوي چې دوه مهم حواس چې د انسان له ګل سره مصروفي شي دا هم ممکن له دې سره مرسته وکړي چې ادبیاتو ته راشي؟
دا هم پکې نقش لري. درې حواس ادبیاتو کې ډېر کارول کېږي، شامه حس، باسره حس او سامعه حس.
خو البته له ګل سره سامعه حس نشته، خو بیا کله چې نور
سامعه حس نشته مګر شامه حس او باسره حس دواړه پکې شته.
او بخشی یعنی دا سامع حس هم پر یو شکل باندې بیرته له ګل سره راتلی شي، ځکه له ګل سره بیا بیرته بلبل یادوي، له ګل سره بیرته مرغان یادوي.
دا یو توجیه کې درې شي، د ګل سره بلبل او مرغان هم یادوي، درې واړه حواس کې
راځي. ګل یو بل شی هم لري، رنگونه لري، ډول ډول رنگونه. فکر نه کوي چې په پخوانی زمانه کې رنگ که څه هم اوس هم په ادبیاتو کې ډېر مهم شی دی، لیکن په پخوانی زمانه کې ډول ډول رنگونه د دې باعث شوي دي چې انسان جذب کړي.
دلته دوه شیان دي، کنه یو رنګرنګي ده، بل د ګل موزونوالی دی. ګل ته چې لارې خونه وګوري هماغه یو ګل دی، هم یو کیفیت دی چې د تعبیر کې بشپړوي. دا تقارن په ریاضي کې ورته وایي چې لارې خونه یو شان ښکاري.
استاد منله، دلته بیا په عین وخت کې اغه یو فلسفه ده چې انسان په یو ورکه پسې ګرځي. فکر نه کوي چې دا د ګل تاو را تاو پاڼې هم انسان کونج کاوه کوي او د وی پټي د موندلو له خاطر هم ګل ادبیاتو تر ډیر راغلی وي؟
نه پوهېږم، کوم چې د ګل تاو را تاو پاڼې به دومره مهم یا به نه وي، ځکه چې ساده ګلان هم هماغه عمره کشش لري. هغه ګلان تاو را تاو پاڼې نه لري، هغه هماغه عمره کشش لري. هغه ګلان چې درې پاڼې لري هم اما عمر کشش لري. تقرن مسئله چې ټول داری خونه یو شان دی، د زما په نظر باندې مهمه ده. تناسب مهم دی، رنګارنګي مهمه ده. یعنی هم رنګارنګي لري هم وحدت لري.
دا بل اړخ ګل پاین وخت کې البته ځینې ګلان تضاد لري، مثلا از غیا او ګل. څه فکر کوئ چې په عین وخت کې ادبیاتو کې دا اړخ هم مهم دی؟
دا اړخ هم مهم دی. از غیا د ګل سره تړلی دی، د شعر شعر دی چې وایي چې له خاخ سره وفاقه په تصور کې لا تر ګوره یې میندې ګل په خار ده. د ګل سره یو بل شی هم چې تړلی دی او ښکلا یو ډول تعبیروي، هغه د دې لنډمهالیتوب دی. ګل ډېر زر رژېږي، زر د منځه تلونکی دی، د بې بقایي او د فنا کېدلو سمبول هم دی.
خو بیا په عین وخت کې ګل عجیب غریب سمبولونه لري. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې، د لرغوني یونان له زمانې راهیسې ګل د مرګ سمبول هم دی. سپین ګلونه او بیا کلتورونو تکرا شو، ګل بیلابیل معناوي لري. مثلا زیړ ګل په افغانستان کې په یو کلتور کې د ناوې په جامو کې څوک زیړ ګل نشتی، او بیا په ورته وخت کې چې کله مسافر له کوره وځي وای په مخه د زیړی ګلونه. یعنی په یو کلتور کې هم بیلابیل معناوي خپلوي. څنګه؟
بالکل، ګل بیل ارکونه او بیل رنگونه بیلابیل معناوي لري. او په یو کلتور کې ګل بیلابیل ارکونه کېدای شي بیلابیل معناوي پیدا کړي، او کېدای شي چې دلته کسر خواته ورشي.
لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه، یعنی ګل د انسان د ژوند آغاز او انجام دواړه رانغاړي. یعنی د مرګ هم له ګلانو استفاده کوي، او له پیدا کېدو هم په وخت کې هم له ګلانو نه کار اخلي، او د ناوې په غاړه کې یا د سوم په غاړه کې هم ممکن ګلان څوک ور واچوي، او یا یې په ویشتانو کې ګل وټومبي. او یو بل شی دا چې په ټولو ادبیاتو کې ګل څرنګه نقش پیدا کړی دی، هم په اروپا کې، هم په آسیا کې، هم په جنوب امریکا کې، او په منځني ختیځ کې، په ټولو کې.
کوم شی دا د ګل ماهیت دی؟ ګل نو مخور ارزو کې چې د ګل وظیفه دا ده چې حشری ځان ته راجست، او همدغه د کشش سمبول دی چې د ګل په اهمیت کې ډېر نقش لري. نو دغه شی جهاني دی، د یو فرهنګ په یوې سیمپل تړه دی. پارجا کی گلاب سره پارجا کی ګلان د حشره ځن تر کې جذبي او انسان د راګوري کې حشره ګلان ته ورځي.
د ګل د جالبواله ممکن پدې کې وي چې له پخوانو زمانو تر اوسه پورې له ادبیات ډیر شان غورځېدلې دي. یو شی یو وخت مطرح و لکه د خواجه شان چې ځینې په شعرونو کې ځای شوي دي و بیا بیرته غورځېدلې دي و، لیکن ګل هغه شی دی چې دغه نن هم چې له تاسو سره زه خبرې کوم لا هم هماغه معتبر نقش په ادبیاتو کې لري.
ګل د ښکلا سمبول دی او ښکلا د ادبیاتو روح دی. نو په دې خاطر ګل فکر کوم چې په هیڅ وخت کې د ادبیات نه لویږي. ګل به هغه وخت ادبیات نه لویږي چې د ښکلا سمبول نه پاتې نه شي. د ښکلا کوم تعبیر چې موږ لرو چې هغه موضوعواله دی، هغه نادروالی دی، هغه یو رنګوالی دی، دا ټول هغه څه دي چې په ګل کې یو ځای پیدا کولی شو. نو په دې خاطر کوم چې ګل د ښکلا سمبول دی، د ادبیات سره تړلی دی.
له ښاغلي منلي مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه، شعرونه لرو خو ګلونه هم دومره بس دي. په دې شعرونو کې ګلونه نه دي ځای شوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
مخکې تر دې چې حمیم جلال زی څخه د دې یو غزل سره واورو، د شعر په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم.
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي همدا خپله شعر ده، او فکر خو یې هماغه شاعرانه منطق ورته پیدا کولو. د شعر نور تخنیکي اړخونه و هغه د ژبې په قالب کې ځایول او ژبه ورته پیدا کولو دا شیان دي. خو په ټولنیزو علومو کې یوه دغه دا ځانګړنه دا ده چې دلته نه کوم شی مطلق ردېدای شي او نه کوم شی مطلق دی منل کېدل. ور د غدی عربو په اسلام باندې جامع او معنی تعریف ورته ډیر سنزمن د سیو شی ته پیدا سم جمله شعر ته. او شعر خو زه فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیم او یو سیال مفهوم ده، ځکه دا بیخی د هر چا تر تجربې پوری ځانګړی ده. هر څوک ورسره خپل تجربه خپل خستنه لري. ما په نظر شعر هماغه د احساساتو بیان ده، خو دا ژبه هم طبعا مهمه ده. مثلا که څوک وکولای شي چې د خپلو د انسان له ټولنیز بنسټیز احساسونه چې بولي، لکه مثلا ویره او غم او عصبانیت او خوښي او انتظار او اعتماد او داسې دغه سې، که مثلا داسې کوم یو بیان کې چې له عادي بیان سره توپیر ولري، خیال پردازي پکې سوي وي، عاطفه راوپاروي، نو دا په شعر بدلیږي. هغه یا مثلا خپل دغه احساس له مخاطب سره په غیر معمولي بڼه شریکولو ته شعر ویل کېدای سي. غیر معمولي منظور مې دا سي ژبه غیر معمولي وي. زه فکر کوم چې شعر له یوې تجربې او یا ځانګړې عاطفي غبرګون څخه په انسان کې د یو تخیلي پوهاوي راټوکولو ته وایي. پوهاوي څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وایي. نو له عادي خبرو سره یې توپیر په ژبه کې ده، او دا ژبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړې وي.
اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ
چې د خپل زړه له درزیدو سره حساب د کړم، په د ساعت د عقربې په استراب د کړم. که ته را نشې نو معنا چې ځان ور وغورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب د کړم. عشق موده وشوه چې پاڼه مې څوک نه اړوي، عشق موده وشوه چې پاڼه مې څوک نه اړوي. د بې سواد سړي کور کې پروت کتاب د کړم. زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم. ته چیرته سوال د امتحان یې چې ځواب دې کړم. چشوي مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې.
د زندانی وندې احساس کوم خراب دی کړم. ته می همیمه زندگی کې بې دلیل اوسه، ته می همیمه زندگی کې بې دلیل اوسه، لار خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب دی کړم.
لحمیم جلال زی مننه چې خپل شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی وو. اوس هم د غوره شعرونو د ویبپاڼې د 2002 کال د جایزې د یوه ګټونکي شاعر خالد ریحان ببری یو غزل.
وربل ته د مینې هیلې تاندې ګرځوم، په ګرت کې درته تکې سرې سرساندې ګرځوم. بس یو ځلې مې ډکې لې چې شرنګ وهه په قبر، بس یو ځلې مې ډکې لې چې شرنګ وهه په قبر. جنډې درپسې هره ورځ راپاندې ګرځوم، ګیلې مې بې حسابه دي په ستونې کې تربتې، په شعر کې یوه نیمه غوژواندې ګرځوم. د غم د کویلې لغره راغلی مرغلرې په سترګو کې مې وشکې ځلبلاندې ګرځوم. د لمر حسن شغلې دې په غزل کې زنګومه، په خیال کې لکه شنه زرغونه مراندې ګرځوم. د زړه ولی مې غورځي خدای دې خیر کې ببرایه، تصویر دې وحشت کسیو کې لوړاندې ګرځوم.
لریحان ببری مننه چې ازادي راډیوي مجلې ته دا شعر را لېږلی و.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
د غزنی په اطلاعات فرهنګ ریاست کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په خاطر سیمینار جوړ شو. په سیمینار کې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترڅنګ یو شمېر شاعرانو، لیکوالو او د پانتون استادانو ګډون کړی و. د سیمینار ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان مانوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د کب میاشتې شلمه په هیواد کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ، خو د کب میاشتې په 22مه نیټه د دغه ورځې په ویاړ په غزنی کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې د طالبانو حکومت د چارواکو، شاعرانو، لیکوالو او مینوالو ترڅنګ د سلطان محمود غزنوي، خاتم النبیین او مسلم خصوصي او د غزنی دولتي پوهنتونونو ځینو استادانو ګډون کړی و. دوی د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تاریخي پس منظر، فرهنګي او اقتصادي ارزښت، د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د رسنیو په رول، علمي او معلوماتي ویناوې وکړې. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار د سیمینار په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل د سیمینار د جوړولو اصلي موخه عامه پوهاوی، تاریخي او فرهنګي میراثونو ته ارزښت ورکول او د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خلکو ونډه و.
یو علمي سیمینار دی چې د تاریخي ابداتو د حفظ او مراقبت همدارنګ د خلکو د همکارۍ په اړه و. په دې سیمینار کې له موږ سره د غزنی پوهنتون همدارنګ د نورو خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی و. هغه سیمینار یې د تاریخي او میراثي فرهنګي په اصطلاح باندې د هغوی په علمي څېړنه باندې دا سیمینار پای ته ورسېدل.
دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې جوړ شوی و. د سیمینار ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي او فرهنګي میراثونه نړۍ ته د هغه هیواد تاریخ ورپیژني، خو ترڅنګ دغه تاریخي آثار او بدې زیاتې ګټې هم لري چې ډیری سیلانیان لیدو ته راځي او له دې سره حکومت او د سیمې خلکو ته زیاتې ګټې رسیږي. په مسلم خصوصي پوهنتون کې د تاریخ استاد اسدالله کمالزی وویل د سیلانیانو لراتک سره چې هغه په دې ټولنه کې ګرځي سفرونه کوي هغه عمل اندل ته پیسې مصرفوي چې دا په عمومي اقتصاد باندې زیات مثبت اغیز کوي.
د سره په برخه هغه دا ده چې سیلانیان چې کله یو هیواد داخلي د هغه هیواد لاسي صنایع او هغه تولیدي برخه چې کومه ده هغه اخلی شهرت هم پیدا کولی شي او هغه لاسي صنعت تقاضا هم پیدا کولی شي او یو ډول دیتا بازاریابی هم کولی شي.
ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان منوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي او فرهنګي سیمې تاریخي او فرهنګي میراثونه او ابدي لري چې له امله یې په دا وروستیو کې ډیری سیلانیانو ورته مخه کړې ده.
په غزني کې د طالبانو په وینا یو شمېر مخکې رغېدلي تاریخي ځایونه بیا رغېدل غواړي. په دې ښار کې نږدې سل تاریخي ځایونه له 2013 کال را په دې خوا رغول شوي دي چې ځینې یې بیرته باید ترمیم شي. په غزني کې لیکوال وحید الله جمعه ساده ازادي راډیو ته وویل چې چارواکي باید تاریخي ځایونو ته توجه زیاته کړي.
په غزني کې ډېرې تاریخي سیمې دي چې رښتیا هم د رنګېدو له ګواښ سره مخ دي. د غیلې جملې یو د غزني زوړ ښار ده چې تقریبا 6 برجونه لري. د غیلې جملې څخه ډېرې رنګې سوي دي او ډېرې رنګېدو په حال کې دي چې د حکومت ترته جدي پاملرنه غواړو. دغه سیمې کچیر تام دغه سپاته سي دا به د وخت په تیریدو سره له خاورو سره خاورې کېږي او بل هغه تاریخي ارزښت چې دغه سیمه لري دا به هم له منځه تللی وي.
له غزني به کندهار ته مخه کړو. هلته طالبان یو ځل بیا د کندهار مجله په منظم ډول چاپوي. یو ځل بیا مې ځکه وویل چې دا مجله له 1990 کال راهیسې پرله پسې چاپېده چې بیا د ببرک کارمل د واکمنۍ په وخت ودرېده او تر هغو نه خپرېده چې طالبان واکمنان شول. بیا د جمهوریت په کلونو کې کندهار مجله منظمه چاپېده. د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ وروسته چې په افغانستان کې د نیا د افغانستان د آزادو رسنیو د بنسټ په وینا اکثر چاپي خپرونې بندې شوې دي د کندهار مجله چاپې شي. د دې مجلې له مسؤول مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه مې معلومات وغوښتل چې څرنګه د کندهار مجله منظمه چاپیشي که کله کله.
د اسلامي امارت له راتک سره سمدستي مجله فعاله وه، هېڅ ستونزه نه ده پیدا کړې. البته د سیاست له بدلون سره به خامخا یو داسې یو دوې درې میاشتې بې تعلق پکې راغلی وي، خو په 1400 کې بیا سیده تقریبا غستنۍ میاسته په دغه ټول کال کې دا مجله په منظمه توګه باندې چاپ شوې ده، کوم ستونزه نه ده درلودلې.
مولوی صاحب غیاث، په دې مجله کې کوم مطالب تاسو خپروي؟
د کندهار مجله چې په کوم اراده باندې استاد محمود ولی زلمی تاسیس کړې ده، تقریبا هماغه اراده یې تر اوسه پورې په زیاته پیشدي سره ساتل شوې ده. هغه اراده ادبی ټولنیز تاریخی مجله ده. اوس چې ځکه په 1900 کال د جوزاس لومړی ورځ باندې د کندهار مجلې مدیر سوم، نو حالات ته په کتو سره د اقتصاد مضمون چې اوس موږ تاسو ډیره ورته اچا لرو، د اقتصادي مضامینو ته دغه یو اقتصادي د اقتصاد اړوند مضامین ما ور اضافه کړی دي. تقریبا د مجلې له پیل بیا تر اوسه پورې په هغه نورو غنو کې اقتصادي لیکنې هیڅ نه وي، یعنی په هیڅ غنه کې به هم نه وي، خو موږ د وخت په کتو سره اقتصادي مضامین ور اضافه کړی دي. د کندهار په مجله کې سیاسي لیکنې یا سیاسي مطالب ډیر کم تر سترګو کیږي.
په دې مجله کې تاسو وایئ چې په خوانی سیستم روان ساتل ده، په دې کې په خوده میرمن او جنونو لیکنې هم خبرې دي، نن سبا هم خبروي؟
هو، اوس هم زموږ په مجله کې د نسیم مبارک خور په نامه باندې زموږ تاسو یو لیکواله ده، د هغې یو ژباړه ده پر اروپا د اسلام احسان، دغه پکې خپرو. کله دې بغیر که هر خور لیکنه راوړي هېڅ ستونزه نشته، ورته چاپوي، چاپ شوي هم دي.
یوازې په کندهار کې، یعنی دا مجله یوازې په کندهار کې خپروي که نور ولایتونو ته هم لیشي؟
مرکز ته هم استو، خو نور ولایتونو ته اوس د باج مالی ستونزو له وجه د چاپ تعداد یو څه راکم ده. 300 غنی مو چاپو په 2 میاشتې کې، نو یوازې محدودو کسانو ته په ولایتو کې چې هغه څوک د مجلو ډیر مینوال دي هغه ترسیږي خو ډیر عمومیت دک نه لري سیمالي مشکلات په عموم کې د افغانستان رسنی ټول لري.
مولوی صاحب غیاس، په افغانستان کې چاپی خبرونې که مجلې دي که ورځپاڼې دي جریدې یا حتی کتابونه په عامه کتابتونونو کې ډیر کله نه ځای پر ځای کیږي، او کله چې یو کتاب یا مجله په عامه کتابتونونو کې نه وي ممکن یو وخت ورک سي. فکر نه کوي چې دا موضوع مهمه ده او د دې غم باید وخوري؟
ډیر پر ځای خبره ده، همداسې ده. دغه سموز د دې شهیدان یو کندهار مجله حتی زموږ په عامه کتابتون کې لا هغه د څلوېښت او د پنځوس ګڼې همدلته لا نه پیدا کیږي په خپله د کندهار په عامه کتابتون کې. ځکه دا همدا وجه ده چې د وخت مسؤلینو دې ټکي ته ډېره توجه نه ده کړې، نو دا ستونزه سوې ده. خو موږ الحمدلله چې څونه موږ ته مسؤلیت سپاره سوې ده، موږ یې د اطلاعات کلتور وزارت ته استوو او عامه کتابتون ته اوږدو، او په کندهار کې سي علامه رشاد بابا کتابتون ده، او د کندهار پوهنتون کتابتون ده، د استاد روحیال کتابتون ده، او بعض نور کتابتونونه سي د هیواد په کچه باندې ملي او سیمه ییزه بڼه لري هغو ته رسوو او انشاءالله العزیز ساتل کیږي.
یو بل شی چې په دنیا کې له ټکنالوژي سره بدلون پکې راغلی دا انټرنیټ ده. د انټرنیټ غم مو خوړلی دی او یا فکر هم پرې کړی دی چې خپل خبرونې باید د انټرنیټ له لارې هم خبرې کړي؟
په منظمه توګه باندې تر اوسه پورې موږ لا د انټرنیټ پر سایټو باندې خپل د مجلې ترتیب نه ده برابر کړی، خو انشاءالله العزیز پر روان کال کې به مو لومړیتوب یو دی کار ته، ځکه اوس د ډیرو هیوادوالو حتی په خارجي هیوادو کې همدغه د خلک استفاده ځینې کوي. په پلان کې لرو انشاءالله العزیز د حمل په میاشت کې به وسایطو ته پورته کوو. خدای کول.
له مولوی غیاث څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د بلوڅو ملي ورځ اول منسل شو. د بلوڅانو لوی برخه په بلوچستان افغانستان ویران کې شوند کوي. ځینې بلوڅان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې څه کم څلور میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوڅو شمیر پکې ښکاره محسوس دی. په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډیر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوڅي خبرې کوي. بلوچستان په بلوچستان او برهایوی ژبو شخیشي لتیرو وکلونو رئیس بلوچستان خپل کلتوري ورځ لمانځي. د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځ لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکو نسلونو له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم او رواج به خبره نشي پاتې، او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، بلوڅان په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه بولي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي، او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې میشت بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل شي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوڅان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوڅان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي، بلوڅان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره شوی چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغیز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډېږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کېږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسي، او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته دا د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي، و موږ ته زموږ د نیکهګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوو.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په لسکونو ځوانان له افغانستانه بهر د موسیقي د زده کولو هڅو ته دوام ورکوي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد سرمستی لمندی چې یو ورځ به بیرته په افغانستان کې د موسیقي شرنګ د خلکو تر غوږوسی جزئیات پراپور کړي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ 85 هنرمندو د پرتګال په شمال کې د بنګا په ښار کې نوې ژوند پیل کړی دی. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په 2013 کال کې په کابل کې احمد سرمست تاسیس کړ، او کله چې طالبان د دویم ځل لپاره په کابل واکمنان شول، سرمست او دغه د موسیقي ډله له افغانستانه ووتله. خغلی سرمست فرانس پریس اژانس ته وویل د موسیقي غلي کول د یو نسل د کلتور وجنه ده.
No music is allowed in Afghanistan.
افغانستان خاموش ملت دی. هلته موزیک ته اجازه نشته. افغانان د موزیک له ټولو حقونو منې شوی دی. د موزیک د اوریدو له حق، د زده کړې له حق، د غږولو له حق، د موزیک په پنځولو کې د برخه اخیستنې له حق، او افغان هنرمندان له دې حق هم محروم شوی چې له ټولنې سره خپل موزیک شریک کړي. هغه هم نه پریښودل کیږي چې د موزیک له لارې ژوند وکړي. دغه علت دی چې موږ له افغانستانه ووتلو، په دې هیله چې خپل ټولنې ته دا زمينه برابر کړو چې خپل هیلو ته پراتلونکي کې ورسیږي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړی رامس هیلمندی چې ورځ به بیرته افغانستان ته ځي، د په پرتګال کې فرانس پریس اژانس ته وویل:
موږ هیله لرو چې موږ به یو ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شو، افغانستان ته، او دا به ښکاره کړو چې زموږ موزیک لا هم نه دی مړ شوی.
د ملي انسټیټیوټ غړي شګوفه هم په دې باور ده چې د افغانستان د موسیقي د حفاظت هڅې کوي.
کله چې طالبانو کابل ونیو، حالت ډیر خراب و. لومړی تصویر چې زما ذهن ته راغی هغه دا و چې زه به ښوونځي ته نشم تللی، زه به نور میوزیک نشم کولی. تاسو پوهیږئ زه چې کله میوزیک غږوم د ډیر خوندیتوب احساس کوم. لومړی علت چې زه له افغانستانه ووتم دا و چې ځان وساتم، او بل علت دا و چې د افغانستان میوزیک خوندي کړم.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2013 کال کې د پولارد نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د پولارد جایزه په سویډن کې ورکول کیږي چې د اروپا د موسیقي یو ډیره معتبره جایزه ده، او په نړیواله کچه دې ته حتی ځینې یو ډول د موسیقي د نوبل جایزه وایي.
Thank you.
افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړیو دا نغمه د پرتګال په براګا ښار کې د مارچ په 14مه شخوله. لکه څرنګه چې مو په راپور کې واورېدل، دې ډلې د پولار نړیواله جایزه اخیستې ده. د دې جایزې بنسټ په 1980 کال کې د پاپ موسیقي سرلاري سټینګ انډرسن کېښود. انډرسن چې له ننه 25 کاله مخکې مړ شو، د موسیقي لیکوال و او د سویډن د پاپ موسیقي داسې استاد و چې د غرب په موسیقي کې یوه منلې او پیژندل شوې څیره ده. دا ازادي راډیو ادبي مجلې دا پروګرام مو هم دومره و. زه احمد چپر له تاسو اجازه غواړم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
دون پر ہر لارا سی وقتوں نمود ریگی ایسا نیلاری مار پر ریگی چون دن پر ہر لا جیو نوتری لارو اصل سو چار چند گور سد ہم مر گساد دنیا شبیر اس کا سرشن پمانا کے نہ پڑھا چھپ عمل کے نہ پڑھا چھپ عمل کے نہ مسور چھپ نانا کے تایو گٹھ مات کر دے عمر میں عمر میں شنت گڑ شنت ہم پلویا وینا کتل دام لویا دینا کتل ساد پار کرنا ہر وطن دلا بازار سب پار روشا هر وطن دلنا بازار جون تبر بورا جون سر همکار دنا مکار آغا جون پمرگ ایساد خودنا شبه روزگار